السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغ لاست ویم وړاندې اورئ چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي له څه باندې 14,000 شکایتونو څخه نږدې 10,000 شکایتونه به اعتبار کړي دي دغه کمیسون نن دا پریکړه کړې ده په کابل کې په ورستیو کې د اوبلن او غازو به ډیر لوړ شوی او د کابل خاریانی اندیښمن کړی دی په دې اړه هم تاسو ته راپور لرو او د ایران د ورستیو لانجو په برخه کې به هم تاسو ته په دغه پروګرام کې راپور نخبار کړو له مخ سره پات شئ تر هر څه مخکې به فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي
د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار وایي دوی هیله من دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې به مثبته نتیجه ورکړي او په اساس به یې جنګ بند سي د زیاتې واورې د اورېدو له امله د اروزګان او کندهار لویه لاره نن تړلې ده او ډېر مسافر په لاره کې پاتې دي د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ویلي دي چې په خپل هیواد کې د یوې داسې ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتونکی دی چې د اوکراین د یوې الوتکې د سقوط په اړه څېړنه وکړي پوره خبرونه واوري د ازادي رادیو خبريال له اورزګان وایي چې د ډيري واوري د اورېدو له امله د اورزګان او کندهار لوی لار نن هم تړلې ده او کنشمیر مسافر په لار کې بند پاتې دي د ازادي رادیو خبريال وایي چې پر ډیر لار زیات شمیر موټر ولاړ دي چې مسافر او حتی د سیمې خلک له سخت کړاو سره مخامخ کړي دي په سیمه کې یو موټر چلون کې ازادي رادیو ته وویل
دلارم نن کریاوز کی سی باندې د واری په خطر مشانه خزور نه پرسی دا هم خلک پڅو کی مریضان را سره د کوشنیان یو ورو ټول په لار کې پساو پات سی له وزه اسه واره کې شپې د باندې بداش کې پات سی
لبل په لاو د ازادي رادیو خبريال د چارواکو په حوالوي چنن د سالنګلار د موټر لپاره پرانیستل شوی د سالنګونو د څارنې او محافظت د ادارې مدیر سمي الله ولیزاده نن ازادي رادیو ته وویل چې د سالنګ پر سړک د واوري پاکولو کار نن سهار سرته ورسېد او موټر اوس پر دې لار آزاد تګ راتک کولای شي د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن په کابل کې د قطر له سفیر سره کتلې دي حمدالله موهب په دغه کتنه کې ویلي دي چې دوی هیله مند دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هلې ځلې به مثبته پایله ورکړي او په افغانستان کې د جنگ او تشدد ته پای ته رسیدو سبب بسي د بیان نن د افغانستان د ملي امنیت شورا له ادارې پایو اعلامیه کې رسنیو ته استول شوې ده په کابل کې د قطر سفیر ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د سول لپاره لاروانو هلو ظلم لا ترکوي او هیڅ ډول مرسته به و نه سپموي په دې ارتباط د خبرو نور جزئیات نه دي خبر شوی د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون نن وویل چې نظر او 1,000 شکایتونه یې رد کړل د کمیسون چارواکو مخکې ویلي و چې د جمهور ریاست د انتخاباتو په تړاو یې څه باندې 14,000 شکایتونه ثبت کړي دي د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسون مشر نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې د خپلو څېړنو پر اساس په کابل بدخشان او غور او پکتیا کې د یو سلو نه محلونو رای هم باطل کړی دي د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمنی توسول د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په خپل هیواد کې د خلکو د شدیدو مظاهرو پاوج کې د وی ځنګړی محکمې د جوړېدو ژغ کړی چې د اوکراین د نړیوالي هوایي کرښې د ویلوتکې د سقوط په اړه تحقیق وکړي روحانی نن په ټلویزیونی وینا کې وویل چې ټول هغه کسان باید مجازات شي چې د دې پیښې مسؤلین ګڼل کیږي د ایران پاوز د جنوري په 11 ومنله چې سهوانی د الوتکه وشتي ده له هغه راهیسې د ایران په بیلابیلو ښارونو کې خلک مظاهرې او د پیښو د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنه کوي حسن روحانی نن وغوښتل چې د ایران قضایي قوه ځانګړې محکمه جوړه کړي چې قاضیان او ګڼ شمېر څېړونکي پکې وي او دغه پیښه وڅېړي او منصفانه قضاوت وکړي د جرمني پولیس وایي چې د یوې سترې تروریستي دسیسې د شنډولو لپاره یې د هغه هیواد په څلورو ایالتونو کې تلاشي او عملیات پیل کړي دي د رپورټونو پر اساس پولیسو ته داسې معلومات ورسېدلي ول چې د مشکوک اسلام پالي افراطي کسان غواړي چې په داسې جدي حملو او تخریبي فعالیتونو لاس پورې کړي چې حتی د جرمني حکومت ته تهدید وي. د جرمني د لوی څارنوالۍ لخوا نن په اعلامیه کې ویل شوي چې تلاشي روانه ده او پولیس د مشکوکو چچنی وګړو په لټه کې دي. د برلین پولیسو ویلي چې مشکوک کسان د 23 او 28 کلونو ترمنځ عمر لري. په بیان کې راغلي چې د پولیسو په معمولي تلاشۍ کې د یو مشکوک وګړي په موبایل ټلیفون کې داسې عکسونه پیدا شول چې په دې اړه یې د پولیسو شک زیات کړ. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردغان ویلي چې که چیرې په لیبیا کې د وسلوالو مشر خلیفه هفتر د هغې هیواد پر حکومت چې نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په رسمیت پیژندلی حملې بندې نه کړي ترکیه به سبق ورکړي. خلیفه هفتر ته د اختار اردغان نن په د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې ورکړ چې له ټلویزیونه خپرېده. تر دې وړاندې د لیبیا د ترابلس په ښار کې د په رسمیت پیژندل سوي حکومت مشر فایز السراج او د وسلوالو مشر خلیفه هفتر په روسیه کې سره وکتل، خو دواړه پرته له دې چې د اوربند موافقه وکړي له روسیه ولاړل. دواړه رقیبان که څه هم پرون له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره په مسکو کې ول، خو مخامخ یې نه دي سره کتلي. د روسیه او ترکیه سرچینو ویلي چې دواړو تقریبا اووه ساعته له روسي ډیپلوماتانو سره د بندو دروازو شاته خبرې وکړې. د ترکیه جمهور رئیس رجب طایب اردوغان نن وویل چې بلواګر هفتر له روسیې وتښتید، خو نړیوالو ته یې خپل اصلي مخ ورښکاره کړ. له کله راهیسې چې په لیبیا کې د معمر القدافي په مشرۍ سیسټم رنګ سو، په لیبیا کې جګړه روانه ده. د ترابلس حکومت او د خلیفه هفتر ډله پر یو بل د تشدد تور پورې کوي.
خبرونه مو د ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن د شپاړس نیمو زرو ثبت شویو شکایتونو له ډلې د نږدې لسو زرو د شکایتونو د باطلولو اعلان وکړ. همدارنګه 109 محلونو رای باطل شوي دي.
یو سل نه محلونه چې باطل شوي دا په کومو ولایتونو کې دي؟ دا په کابل کې دي، دا په بدخشان کې دي، دا په غور کې دي او پکتیا کې.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د واورو ورښت له امله لوی لارې بندې دي. یوه عمومي لاره چې له درې ورځو راهیسې بنده ده د اروزګان کندهار لار ده.
دلته چې رالم دا د تناوچۍ په سیمه کې داسې حالات پیښ دی چې هېڅ امکان نه لري چې یا موټر ولاړ شي، یا انسان ولاړ شي، یا کېده ولاړ شي، یا شو ولاړ شي، یا بد ولاړ شي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د پراخو لاریونو په مهال د وشتل شوي اوکراینی الوتکې په اړه له ځانګړې محکمې د تحقیقاتو غوښتنه کړې. هغه ویلي په اوله ورځ یې ویلي و چې باید خلکو ته اطلاع ورکړل شي.
خطای بسیار دردناک و نابخشودنی انجام گرفته. در همون لحظه من
په دغه پروګرام کې به دوه اونیزې خپرونې د پروګرام په دویمه نیمه کې درته خبرې کړو. لومړی د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوړې اچار تفریح خپرونه. راز د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن نږدې 10,000 شکایتونه به اعتبار اعلان کړي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وویل چې په 21 ولایتونو کې د 15,314 محلونو د بیا شمیرنې پریکړه هم شوې ده. اخوا د 109 محلونو رای مخکې له مخکې باطل اعلان شوې دي. امید زهیرمال په دې اړه یو مفصل راپور رالېږلی.
د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونو د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو تر اعلان وروسته د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړې کړي. د دې پریکړو له مخې د ثبت شویو 14,515 شکایتونو له شمېر 9,806 شپېته بې اعتباره بلل شوي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون رئیس زهره بیان شینواري د سیشن بي پروس په کابل کې خبریالانو ته د خپلو ولایتي کمیشنرانو د پریکړو په اړه وویل. هغه شکایتونه چې رد شوي مواجه دلایل او بشپړ اسناد یې نه درلودل.
د شکایت اصلاحی غته تللی دی، یعنی پروسس تسلیلی دی. 15,314 شکایت چې یو ویش ولایتو کې دی د بشماری تللی دی. 109 محله باطل سوی دی. 15 نفره نقدی جریمه سوی دی یو او یا نفره کارمندان د انتخاباتی یعنی د انتخابات د کمیسون کارمندان دو وظیفه نه انفصال سوی دی یا دو وظیفه نه لری سوی دی یو سلو یول شکایت په تایید کمیسون د ولایتي استثنایی دی
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وای هغه یو سل یول استثنایی شکایتونه چې کابل ته رالیږل شوی څلور مهمې له وخت مخکې د یو سل 2000 رایو د یو سل 10000 شکمن رایو په هر محل کې د پایلو د پانی او بایومیټریک د زګاتر منز دی وی تر 15 رایو توپیر او د غشان د هغه 2300 سلیر وش محلونو پاړه دي چې بایومیټریک معلومات نه لري د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هغه یو سل 9 محلونو درایو پاړه هم کره معلومات نه لري چې د ولایتي دفترونو لخوا باطل اعلان شوی دي خو زیاتوي د محلونو د کابل او بدخشان په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې دي ټاکنیز ډلې هم د باطل شویو محلونو او تر خوې په دې محلونو کې د کارول شویو رایو پاړه دقیق معلومات نه لري خود محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم بیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د نږدې 10000 شکایتونو د بیا اعتبار کې دوله پریکړه هرکلی کوي د دې ټاکنیز ټیم یو وایان رضوان مراد ازادي رادیو ته وویل
موږ مطمئن یو چې فقط هغه شکایتونه به توصیل شي چې هغه مستند دي او دغه استناد او دغه مستند شکایتونو د څېړلو په نتیجه کې موږ بیا هغه خبره خپل تکرارو چې په لومړیو نتیجو کې د برنده ټیم په توګه د دولت ساس د ګټي فیصدي بلوړیږي
د صوبات او هم پالنې ټاکنیز ټیم بیا وایي دوی د هغو محلونو په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو څېړنه پیل کړې چې باطل شوي دي د دې ټیم یو ویان فریدون خوزون وایي د دې محلونو د پیژندنې او په اړه د معلوماتو لاسته راوړلو لپاره کار پیل کړی دی خو دومره وایي چې د دې محلونو شمیر له دې ډیر دی د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي هغوی چې په پریکړو یې اعتراض لري کولی شي چې د درې ورځو په اوږدو کې استیناف غوښتنه وکړي د کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ همدا اوس په 19 ولایتونو کې 99 د استیناف قضیې ثبت شوې دي امید زهیر مل آزادی رادیو کابل
و موردل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن د سبچو شکایتونو په اړه باندې خپل پریکړې اعلان کړې دا لمړنۍ پریکړې وي ورسته به استینافایي هم په 15 ورځو کې کیږي دا چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به په ټاکلي وخت کې خپل چاري تر سره کړي که څنګه همدغه پښتنه د افغانستان د ټاکنو د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا له اجرایی رئیس یوسف رشید نه زموږ خبریال فیروزه عزیزی په کابل کې پوښتنه کړې ده او هغه په اړه وایي
فکر کوم چې دا بهیر به د ټاکلې مودې څخه نور وخت مته پیدا کړي او وګرځيږي د دې په پام سره چې تقریبا د صندوقونو یا د محلاتو د بیا شمېرنې تفتیش رقم ډېر اوچت شوی ده چې د شکایت کمیسیون لخوا پرون مطبوعاتو کې ویل چې تقریبا د 15000 په شاوخوا کې محلونه بیا شمېرنې تفتیش ته ځي او دا رقم په ځینو ولایتو کې ډېر زیات ده لکه کابل لکه ننګرهار کونړ نیمروز داسې ولایتونه چې هلته بیا شمېرنې تفتیش خامخا وخت ډېر زیات او کافي پیږي چې دا معلوماتو بیرته راغونډول او د شکایت کمیسیون ته په لاس چې کې واقع کېدل په مقابل کې بیا د انتخاباتو کې د څو سره د فیصلو تطبیق دا وخت اړتیا لري او زه فکر نه کوم چې دې بوت ونی کې هغه ټول تال نه د سره چې قانون دواړو هم ولایتي هم مرکزی شکایت کې د څو سره په پام کې ولدي د په مودې کې دا تطبیق سی او دا هم باید دونه بوسو چې دا اوس هم د اسناد غوښتنې لړۍ ډیر وسته شوی ده او ډېرې مورد کې نماندان د ولایتي کمیسیون په پریکړه باندې رضایت نه لري او
تاسو پوهیږئ چې نن له نن د درې ورځو لپاره د استیناف غوښتنې د نوماندانو له لورې د استیناف غوښتنې هغه پروسه پیلیږي تاسو څه فکر کوئ کمیسیون ته څه په کار دي چې دوی باید نوماندانو ته قناعت ورکړي تر څو دغه پروسه په چټکۍ خلاصه شي او کمیسیون هم ورته رسیدګي وکړي
د ګروپ اعمال مهم دا ده چې مرکزي کمیسیون د شکایاتو یو پلان برنامه جوړ کړي د برنامه د کارونو نشي مخکې تللی او هغه دا ده چې که چېرته لیګل کیږي مثلا ځینې پریکړې دې جواب کړي چې بیا هم د دې شکایت کمیسیون مرکزي کمیسیون دې کسان ته راشي چې بیا شمېره اوسه تفتیش ترسره شي نو خو خو څه ده چې دغه کار د فیوز یو ور ترسره کړي نو دا چې یا د ولایتي کمیسیون یو کار ترسره کړي د هغه لپاره انتخابات کمیسیون ټول امکانات برابرې وي بیا د شکایت مرکزي کمیسیون بیا له فرغه فکر کوي چې بیا شمېره تفتیش وشي دغه حالتونه د دې عادي چې یو همغږي د مرکزي کمیسیون د ولایتي کمیسیونونو همدارنګه انتخابات کمیسیون سره رامنځته شي
رشید صاحب راوسو د دې پروسې بالاخره پایلوتا څه فکر کوي تاسو مخکې په خپل خبرو کې وویل چې کمیسیون به البته شکایتونو کمیسیون به ونه سي کړای چې په دې نه هدي سورازو کې به دوی خپل کارونه راټول کړي او بل اخر هغه پایلې له انتخاباتو کمیسیون سره شریکي کړي، له خلکو سره شریکي کړي. دوی ته څه کول پکار دي په دې پروسه کې چې بل اخر خلکو باور هم بیرته په دې پروسه باندې راسي او کارونه یې په بریالي ډول ترسره شي؟
یو خود کمیسیون ترمنځ باید دغه تقابل له منځه لاړ شي. د انتخاباتو کمیسیون شکایت کوي کمیسیون باید تقابل کې ولري. دوم د کارونو شفافیت ده، یعنی د کارو کې چې د سپیکر کې په وخت باندې باید دغه فیصله د زی داخلو طرفین سره به شریک شي چې تر څو هغوی د اسنا غوښتنې لپاره فرصت ولري او څه باید پټ ونه ساتل شي، له خلکو سره معلومات په وخت باندې شریک شي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ د اجرایي رئیس ښاغلی یوسف رشید خبرې مو واورېدې. هغه وویل ښایي ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ټاکلي وخت خپل کارونه بشپړ نشي کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واورئ.
ورزور روزګان ته شریف الله شرافت له روزګان یو راپور را لېږلی چې پکې د روزګان کندهار د لوی لارې د بندښت په اړه باندې خلکو شکایتونه راخیستې دي. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي ځکه درې ورځې کېږي د روزګان کندهار لوی لار تړلې ده د واورو په خاطر باندې. شریف الله شرافت ته به غږ شو.
دا د ارزګان او قندهار ترمنځ لوی لاره ده چې هر ورځ پرې سلګونه موټر تګ راتګ کوي، خو نن چپه چپایي ده، هیڅ موټر تګ راتګ پرې نه کوي، ځکه نن یې درېیم ورځ ده چې د ترافیکو پر مخ تړلې ده او ګڼ شمېر موټر په لاره کې بند پاتې دي. زه همدا اوس په یو کوم ګیره لرونکي موټر کې د یادې لارې په اوږدو کې هغه سیمې ته ورځم کوم چې له تېرو درېو ورځو راهیسې پکښې کې موټر بند پاتې دي. تر درې نیم ساعته مزل او تر ډېرو ټیلو او ټمبو وروسته زه همدا اوس د یادې لارې په اوږدو کې د تناوچي سیمې ته راورسېدم چیرې چې موټر بند دي. په دغه سیمه کې لیدل کېږي چې زیات شمیر موټر په لاره کې بند پاتې دي. دا موټر په یوه سیمه کې بند نه دي، دلته فاصله تقریبا سل متره یا دیرش متره سره لري. په دې موټرو کې پراته سپرلۍ هم د بد وضعیت سره مخامخ دي او زیاته برخه یې ناروغان هم دي. خو د دې کسانو ژوند بیا په دغه سیمه کې د پرتو سیمو خلکو ژغورلی دي او دغه ناروغانو او خلکو ته یې د شپتیر ځای ورکړی. یو شمېر هغه کسان چې په لاره کې بند پاتې دي غوښتنه کوي چې دولت دې لار ورته خلاصه کړي.
پرون راغلی یم، زنان یم، راسره دي حرکت مې راکړې، دلته ولاړم تر اوسه اوس داسې پته رغبت شوم وروره یو چم نه کېږه نه یوسم ولاړ باندې مړې مړې ولې څوک نو چې لارې پاکړې وای دا یې کام نه سچ څوک پر لاړ
سم. زین الله دی د خاص روزګان سره روان شوی یم، د ششپورجې سره د ناوري سلطان محمد سره روان خاص وبېشته یم. دلته سیرالم دا د تناوچی په سیمه کې داسې حالات پیښ دي چې هیڅ امکان نه لري چې یا موټر لاړ شي یا انسان لاړ شي یا کېده لاړ شي یا شو لاړ شي یا بد لاړ شي. دوی بس خاص نه چې موږ سره یا حکومت وکړي یا ایتالیا وکړي، موږ وو کوڅه موږ اخر چاره به څه یي.
زما نوم عزت الله دی، د روزګان ولایت یم، دغه ته د شهر تر باندې د فرون رئیس اطلاعی نه سم اوس به برته کوختی زما برته روزګان ته
دلارم نن کریاوز کی سپاند د دوار په خطر مشانه خزور نه پرسید. عام خلک په څو کې مریضان را سره دي کوښنيان وروره ټول په لار کې پساو پات سی له غزه اسه واور کې شپې د باندې په داش کې پات سی وی یا سره مخامخ سی وی.
د دې لارې تړل کېدو نه یوازې دا چې موټر چلوونکي او سپرلۍ له ستونزو سره مخامخ کړي، بلکې د یادې لارې پر سر د پرتو سیمو خلک هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دغه سیمې خلک وایي خوراکي او غیر خوراکي توکي پر خلاصېدو دي، ځکه له تېرو درېو ورځو راهیسې پر مخ لاره تړل سوې ده، ناروغان تر روغتونه نه سي رسولی.
ما نوم صفی الله دی، کلینیک شایله نسته وروره، موږ لایفه داش پراته یو اوبو سره وړم نسته، اوبو د اوبو سره په تکلیف چای نسته، په میشت نسته، وړ دا چې موږ سره کومک وسی.
که څه هم دغه موټر زیات د دولت تر ولکې لاندې په سیمو کې په لاره کې بند پاته وه، خو د 215 متل کلي اردو مسؤلین چې د دغې لارې د زیاتې برخې امنیت مسؤلیت تر غاړه لري او د پاکولو مسؤلیت یې هم تر غاړه لري، وایي دغه لاره د دولت تر ولکې لاندې نه ده بنده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د اوکراینی الوتکې په اړه له ځانګړې محکمې د تحقیقاتو غوښتنه کړې. هغه دا وخت دا غوښتنه کړې چې په ایران کې پراخ لاریونونه روان دي. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د اوکراینی الوتکې ویشتل نه بخښل کېدونکی اقدام دی او عاملین یې باید مجازات سي. روحانی دا خبرې د سې شنبې په ورځ په یوه تلویزیوني وینا کې وکړې. په ایران کې د اوکراینی الوتکې د ویشتل کېدو خلک په غوسه کړي دي. د شنبې په ورځ په ګڼو ښارو کې لاریونونه وسول او د دې هیواد پوځ وویل چې په تیروتنې مسافر وړونکې الوتکه په توغندي ویشتلې ده. الوتکه څو شېبې وروسته له هغه ویشتل سوې چې له امام خمینی هوایي ډګره یې پرواز وکړ. په دې پیښه کې وژل سوي ډیری ایرانیان او کاناډایان وو. دا غمیزه څو ساعته وروسته له هغه رامنځته سوه چې د ایران دفاعي ځواکونه په عراق کې پر امریکایي اهدافو له حملو وروسته د تیار سي په حال کې وو. روحانی وویل قضایه قوه باید یوه ځانګړې محکمه رامنځته کړي چې دا پیښه وڅیړي. د زیاته کړه
یوه ډیره دردناکه او نه بخښل کېدونکې تیروتنه شوې ده. همغه شیبه ما مسؤلینو ته امر وکړ چې پرته له ځنډه خلکو ته معلومات ورکړي. دا پیښه ډیره ترخه وه. خلکو ته یې زغم ډیر دروند دی. حتی که دا الوتکه د تخنیکي ستونزې له کبله لوېدلې وای هم غم یې دروند و. خو وروسته له دې چې معلومه شوه د دې غمیزې لامل انساني تیروتنه وه، د خلکو غم یې څو چنده کړ.
غم مردم رو چندین برابر کرد.
ایران نن خبر ورکړ چې یو شمیر کسان یې د دې پیښې په تړاو نیولي، خو په دې برخه کې یې نور توضیحات ورنه کړل. ایران، کاناډا او اوکراین ته بلنه ورکړې چې د الوتکې د پیښې په اړه په تحقیقاتو کې برخه واخلي. په همدې حال کې د ایران، اوکراین او کاناډا د هوایي چلند چارواکو په تهران کې د سې شنبې په ورځ د لوېدلې الوتکې په اړه غونډه جوړه کړه. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن د سې شنبې په سهار وویل چې خوشحاله د ایران ومنله چې د الوتکې ویشتل یوه تیروتنه وه. د اوکراین مسافر وړونکې الوتکه تېره اونۍ چهارشنبه په تهران کې ولوېده او 168 کسان پکې ووژل شول. د سپاهي پاسداران تر اعتراف وروسته د ایران په یو شمېر ښارونو کې خلکو د ایران د رژیم پر ضد مظاهرې وکړې.
ازادي راډیو لوونه ترو
قدس د ایران ټوله متحد نیابتي ډلې کنټرولوي. قدس د ایران د وسلوال ځواک سپای پاسداران انقلاب اسلامي یوه مهمه برخه ده. په دې اړه باندې مې یو راپور جوړ کړی چې تر لنډې دمې وروسته مخبور شي. د ایران د وسلوال پوځ په جوړښت کې د قدس ځواکونو ځای چیرته دی؟ هغه ډله چې د قاسم سلیمانی په موجودیت کې ډیره زیاته پر مخ ولاړله. قدس د سپاهي پاسداران له څلورو اصلي ځواکونو یو ده. د سپاه پاتې درې نور ځواکونه په ترتیب ځمکني یا پیاده چې مشري محمد پاکپور کوي، هوا فضا ځواکونه چې قمانداني امیر علي حاجي زاده په غاړه لري، او سمندري ځواکونه چې قمانداني علي رضا تنگسيري مخته وړي. جمن سپاهي پاسداران له اتو ډلو جوړه شوې چې د سپاه د عمومي قمندان حسین سلامي او د هغه د ځایناستي علي فدوي تر نظر لاندې فعالیت کوي. د قدس ځواکونه چې په سپاه قدس مشهور دي، د سپاهي پاسداران بهرنۍ څانګه ده چې د ایران له پولو بهر فعالیت کوي. د سپاه په جوړښت کې د داسې یوې څانګې موجودیت پخوانی اعلانې ده، خو کله چې په 2011 کال کې د سوریې جګړه پیل شوه او د قاسم سلیمانی په مشرۍ د قدس ځواکونو د بشار اسد د رژیم په ملاتړ پکې پراخه ونډه واخیسته، د قدس ځواکونو او د هغوی د قمندان نوم تر پخوا زیات رسنیز شو. تیر وختونه د قدس ځواکونو د ماموریت ساحې لبنان او بوسنیا هرزګوینا وې. اوس وخت د دې ډلې ماموریتونه پراخ شوي. په لبنان کې دغه ډله د حزب الله ډلې په ملاتړ سره غواړي په دولتي او امنیتي جوړښتونو کې زیات نفوذ ولري. سوریه کې د بشار اسد له بقا ملاتړ کوي چې یو لاري د حکومت د ملاتړیو ملیشو رامنځته کول دي. عراق کې هم د هشتو شعبي ډلې تاسیس او ایران ته د نږدې دولتونو د رامنځته کولو هڅه او د عراق له کردستان سره د اړیکو کنټرول او مدیریت ورلغاړي دی. په سنا کې د سعودي عربستان د فشارونو په وړاندې د حوثیانو د حکومت له بقا ملاتړ کوي. په افغانستان کې ایران ته د نږدې سیاسي او وسلوالو دودیز ملاتړ چې په مټ یې په دولت کې زیات نفوذ ولري، او د غزې په ترانګه کې هم د اسرائیل په وړاندې د حماس او اسلامي جهاد د ډلو په څیر له بیلابیلو ګروپونو هر اړخیز ملاتړ کوي. اکثر دغه ډلې او مشران د امریکا متحده ایالاتونو د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل دي، خو د قدس ډلې اصلي او لوی غښتلتیا او پراختیا په 1948 کال کې د قاسم سلیمانی په مشرۍ پیل شوه. دا چې په سپا کې د آیت الله علي خامنئی له محبوبو قمندانانو یو په چټکۍ د قدس ځواکونو سازماني تشکیلات او فعالیتونه پراخ کړل. قدس ډله چې اساسا باید د سپا د عمومي قمندان او د هغه د ځایناستي تر نظر لاندې وي، د قاسم سلیمانی په قمندانۍ کې د دې لپاره چې هغه له آیت الله خامنئی سره خاصه اړیکه درلوده یو ډول خپلواکي ترلاسه کړه. قاسم سلیمانی هم خپلې تګلارې او پریکړې تر ډیره له آیت الله خامنئی سره همغږي کولې، او د سپا عمومي قمندان یا د هغه له ځایناستي سره ډیر نه کېناست. د سپا عمومي قمندان او د هغه ځایناستي هم د رهبرۍ په وړاندې د سلیمانی خاص ځای او مقام او د آیت الله خامنئی پوره اعتماد ته پکتو د قدس ډلې لپاره یوازې لوجستیکي او حمایوي چارې مخته وړلې، او له دې پرته چې د سلیمانی پریکړې تایید کړي بل چاره نه درلوده. په قدس ځواکونو کې د تصمیم نیونې یو خاص سیستم موجود و، یو هیواد، یو قضیه، یو قمندان. قاسم سلیمانی داسې یو سیستم رامنځته کړی و چې په هر هغه هیواد کې چې د قدس ډلې ځواکونه فعال وي، د ادارې او پریکړې مسؤلیت یو خاص قمندان ته سپارل کېده، او د ایران اسلامي جمهوریت له لوري ورته عام او تام صلاحیت ورکول کېده. په دغه سیستم کې دا تشکیلات په عراق، لبنان، سوریه، افغانستان، یمن او غزه ترانګه کې وو. د قدس ډلې نوی قمندان جنرال اسماعیل قعانی په قدس ځواکونو کې کومه نوې او تازه کاره څیره نه ده. هغه نه یوازې دا چې د قدس ډلې د تاسیس له پیل راهیسې په دې ډله کې له دریو لسیزو حضور لري، بلکې په تیرو 12 کلونو کې د قاسم سلیمانی مرستیال او د هغه د ځایناستي دندې مخته وړلې. دا یې په قدس کې د افغانستان د دوسیې مسؤول هم وو. قعانی د خراسان ولایت دی چې د افغان جنگیالیو نه جوړې د فاطمیون په څیر د ایران په لاوه ډلو د فعالیتونو اصلي مرکز بلل کیږي. د فاطمیون په څیر په افغانستان کې د ایران د نیابتي ډلو سره د قعانی د همکارۍ مخینه د ایران او عراق د جګړې وخت ته ورګرځي. اسماعیل قعانی د ایران او عراق د جګړې پر مهال د خراسان ولایت د جنگیالیو د دوو اصلي ډلو امام رضا یوشت او نصر پنځم لهکر قمندان وو. اکثر افغان جنگیالي چې د ایران په ګټه د عراق په ضد جنگیدل د همدغه ډلو غړي وو. هغه افغانانو چې د امام رضا ډله او نصر پنځم لهکر کې د حضور تجربه درلوده او وروسته هم د سپاه تر نظر لاندې د افغانستان په کورنۍ جګړو کې ښکیل شول، د قاسم سلیمانی او د هغه د ځایناستي اسماعیل قعانی په قمندانۍ سره د سوریې په کورنۍ جګړو کې برخه واخیسته چې هدف یې د بشار اسد د رژیم ملاتړ وو. د سوریې په جګړه کې د فاطمیون ډله تر دې اندازې د قاسم سلیمانی او اسماعیل قعانی پام ورواړه و چې کرار کرار دا ډله په لهکر بدله شوه. د افغانستان یو شیعه وګړی علی رضا توسلی چې د ایران او عراق د جګړې تجربه هم درلوده او په ابو حامد مشهور د فاطمیون اصلي بنسټګر بلل کیږي، د 1993 کال کې په سوریه کې ووژل شو. د راپورونو په اساس د فاطمیون په ډله کې زرګونه افغانان شیعه ځوانان د سوریې جګړې ته استول شوي چې ګڼو ته مرګ ژوبلی اوښتي. دغه افغان جنگیالي لډلې یو شمیر په سوریه کې د رژیم د مخالفو ډلو لخوا نیول شوی هم دي چې وایي ایران له خوږی غوته ونیول او د دوی له مجبوریت استفاده وکړه.
کار بودم، کار نه بود، کار تلاش ده دیگه، کار ای نه بود، مونږ به کار.
بچه ها که شما از افغانستان برای کار میایین ایران، نه اونجا آمدین کار کنین، سایی فری به ایران نخورین، ایران به شما میگن پاسپورت میدیم و پول میدیم، اینا همشه دروغ.
در افغانستان د اجرایه رئیس مرستیال او د افغانستان د خلکو د اسلامی وحدت د گوند مشر محمد محقق بیا په 2018 کال کې ایران ته تللی و، او هلته د فاطمیون او د هغو ټولو جنگیالیو ستاینه وکړه چې د ده په خبره د داعش په وړاندې وجنګېدل. د منځني ختیځ د مطالعاتو د انسټیټیوټ د یو څیړنیز راپور له مخې چې وړم 2013 کال خپور کړ، د فاطمیون د یو قمندان محمد حسن حسینی په حواله ویل شوی و چې له 2000 تر 4000 جنگیالي په فاطمیون کې شامل دي. ویل کېږي د دغو افغان جنگیالیو کورنیو ته چې اکثر یې په ایران کې دي، د ایران د حکومت لخوا پیسې ورکول کېږي او ځینې نور امتیازات. افغان حکومت تل د نیابتي جګړو مخالفت ښودلی او وروسته له هغه چې دوه کاله د مخه د سوریې په جګړه کې د څه باندې 2000 افغان جنگیالیو د وژل کېدو خبرونه خپاره شول، افغان سیاستوالو توند خبرګونونه وښول. حکومت ټینګار وکړ چې له هیواد د باندې له نیابتي جګړو سره مخالفه دی او باید د افغانانو وینې د پردیو د ګټو لپاره توی نشي. د قدس په وړاندې ننګونې څه دي؟ د د قدس ډلې په وړاندې تر ټولو لویه ننګونه د قاسم سلیمانی د ځای ډکول یادیږي. د ایران د پلویانو او د مخالفینو په ذهن کې د قدس ډلې د هویت یوه مهمه برخه د قاسم سلیمانی د احسان پوره وړې ده او امتیازات یې هغه ته ورګرځي. له سلیمانی پرته سخته ده چې د قدس ډله د سپا په لویو پرېکړو کې خپل نفوذ او دریځ خوندي کړي. اسماعیل قانی تر اوسه د آیت الله خامنهای په وړاندې له شخصي او کاري اعتباره برخمن نه دی او له رهبر سره د خاصې اړیکې ټینګښت احتمالا وخت غواړي. له بلې خوا سره له دې چې قانی په تیرو 12 کلونو کې په سیمه کې ایران د نیابتی ډلو له مشرانو او قمندانانو سره اړیکې درلودې، له هغوی سره د قاسم سلیمانی په څیر د اړیکو په جوړولو وخت لګیږي. دغه ټولو ننګونو د ماتولو لپاره د قدس ډلې او د دې ډلې د نوي قمندان سترګې یوازې او یوازې د ایران د اسلامي جمهوریت د رهبر آیت الله خامنهای د باور او خاص ملاتړ جلبولو ته پاتې دي. خود خامنهای د خاص ملاتړ په دوام سره سره بیا هم د دې ډلې په وړاندې تر ټولو لوی ستونزه دا ګڼل کېږي چې امریکا یې پر ضد سخته فعاله شوې، قمندانان او د نیابتي ډلو مشران یې وروجني. دا داسې یو ستونزه ده چې د قدس ډلې د قماندې شبکې او نور نیابتي ډلو ته کلکه ضربه رسوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوې. د مازدیګر فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په مزار شریف کې په دوو چاودنو کې دوه کوچنیان وژل سوي دي. چارواکو ویلي چې دغه چاودنې د مزار شریف په نهمه ناحیه کې سوي. د چاودنو مسؤلیت چا نه دی اخیستی، یعنی شاهدان وایي چې دولس تنه زخمیان سوي دي، خو دولتي چارواکو ویلي چې نه تنه زخمیان دي. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب نن په کابل کې د قطر له سفیر سره کتلي او په افغانستان کې د سولې پر پروسې خبرې ورسره کړې دي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي کچېرې په لیبیا کې د وسلوالو مشر خلیفه حفتر د هغه هیواد پر حکومت چې ملګرو ملتونو په رسمیت پیژندلی حملې بندې نه کړي، ترکیه به سبق ورکړي. ترکیه چې د ناټو ترن غړیتوب لري په لیبیا کې د ترابلس د حکومت ملاتړ کوي. د جرمني پولیس د ممکنې تروریستي دسیسې د شنډولو لپاره په څلورو ولایتونو کې د دغه هیواد په څلورو ایالتونو کې تلاشي کوي او عملیات یې پیل کړي. د جرمني د لوی څارنوال دفتر نن له برلینه په یو بیان کې وویل چې پولیس د دوو مشکوکو چچني وګړو په لټه کې دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن په خپل هیواد کې د خلکو د شدیدو مظاهرو په اوج کې د یوې ځانګړي محکمې د جوړېدو غږ وکړ چې د اوکراین د نړیوالي هوایي کرښې د یوې الوتکې د سقوط په اړه تحقیق وکړي. روحانی نن په ټلویزیوني وینا کې وویل چې ټول هغه کسان باید مجازات سي چې د دې پیښې مسؤلیت لري. د جنوري په 8 نیټه د اوکراین د نړیوالي هوایي کرښې یو الوتکه د ایران پاوځ وویشته. د ایران پاوځ په 11 د جنوري ومنله چې دا کار یې سهوان کړی و.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. او اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه ناجیه صافی وایي.
د سپورت ورځنې هنداره.
افغانستان په ورستۍ درجه بندۍ کې یو ځلی بیا له سریلانکا مخکې شو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان ملي لوبډله د کرکټ نړیوالې شورا د شل اوټیزو لوبو په ورستۍ درجه بندۍ کې له سریلانکا یو ځلی بیا مخکې او اووم مقام ترلاسه کړ. د افغانستان او سریلانکا دواړه لوبډلې په شل اوټیزو لوبو کې 226 نمرې لري چې افغانستان په 23 لوبو او سریلانکا په 9 لوبو ترلاسه کړي دي. د زورخانه ورزشونو شپک افغان لوبغاړي ایران ته ولاړل. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبې به د جنوري له 15 تر 23 نیټې پورې د ایران په مشهد ښار کې ترسره شي. د یادو لوبو لپاره د نړۍ له شپږ څلوېښتو هیوادونو لوبغاړي د ایران مشهد ښار ته تللي دي. د افغانستان د زورخانه فدراسیون هیله ښیي چې افغان لوبغاړي په یادو لوبو کې ښه وځلیږي. او د اسپانیا مشهور روزونکو ارنستو والدو د بارسلونا لخوا له دندې ګوښه شو. د بارسلونا کلب نن سه‌شنبه اعلان کړی چې نوموړی د خرابو لوبو له امله له دندې ګوښه شوی او پر ځای یې کیکاستن د نوي منیجر په توګه اعلان شوی. بارسلونا ویلي نور به ارنستو والدو د ټیم مشري نه کوي.
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس په دوو نیوز پروګرامونو خبر شي. لمړی د ښځو لپاره نیمه نړۍ او بیا د ګوډي اچار تفریح خبرونه.
نیمه نړۍ
مجبورات په خاطر باندې یو ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلام. یو ځل بیا لیوی نوی موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. په افغاني ټولنه کې یو شمیر نارینه خپل کوژدن کړي میرمن له حد زیات تعقیبوي. له حد زیات پلاتل او بی ځای ولکه لګول د ښځې او خاوند ترمنځ ګډ ژوند څومره لستونزو او کړاوونو سره مخ کوي او د دغه ژوند پایله به څه وي؟
کله چې کنټرول د حد نه زیات وي نو خامخا سلسلنه زه مطمئنه یم چې ګډ ژوند کې ستونزې منځ ته کوي او دغه رابطه کې د شلمنځ ایسي.
د دې او دې ته ورته پوښتنو ځواب په نننۍ نیمه نړۍ خپرونه کې موندلای شي چې وکمه جبر خیل جوړ کړی ده.
تاسو به په ورځني ژوند کې د داسې کسانو سره مخ شوي یاست چې غواړي د خپلې کوشتنې د ژوند د هرې شیبې نه که هغه ورځني کارونه وي یا نور فعالیتونه با خبر وي او د هغې شخصي حریم ته داخليږي. د کوشتې په دوره کې ښایي اکثره جونې دا ډول محدودوونکی چلند د نارینه وو لخوا د هغه بې ساري مینه وګڼي. یوه موده بعد له واده هم ښځې دا چلند زغمي او د نارینه د لیوالتیا نښې بولي او تر ډېره ناراضی وي. خو د وخت په تیریدو سره بیا دا ډول له حده زیات پلټونکی او تعقیبونکی چلند ښځې ته په عذاب بدلیږي او زغمی ورته سخت شي. سیده د کابل ولایت اوسیدونکي د خپلو نږدې خپلوانو کیسه داسې کوي.
زما د کاکا لور چې وم قبل د نامزدۍ نه کورس تلل، موږ سره مکتب ته تلل، خو بعد د نامزدۍ نه دا نامزدۍ چې وم ورته هر ساعت زنګ وهل، ته باید هر چیرته چې هر ته د څه چې ته باید ما تلیفون ځواب کی او ما ته وایي چې څه کوي او څوک سره ناست یې، ستا پالوفایل یعنی نارینه نه یې، او همدا و چې د دې ژوند تریخ شو او هر ورځ ژړل. او دا نجلۍ نور ته خپل د ژوند کیسه نه کول او راتلل او موږ ته کول او ژړل.
یو شمیر نارینه دغه محدودوونکی چلند د ټولنې او دودونو ته په کتو مناسب بولي، خو د حد نه زیات محدودیت بیا په کورنۍ کې د تاوتریخوالي لامل ګڼي. د کابل ولایت اوسیدونکی انجینر عمران میرزاده وایي
نارینه خپل نامزد باندې یا خپل میرمن باندې ډېر قیدات وزه کوي چې همدغه قیدات باعث کیږي چې دوی هغه کورنۍ ارتباط یو بل سره ډېر خراب شي او بیا وروسته دوی ته جنجالونه پیښیږي. او دغه قیدادونه د جامعې په نظر باندې هم باید خوي، یعنی جامعې په نظر کې ونیول شي. ډېر قیدات هم مشکل پیښیږي او که ډېر لږ قیدات هم بیخینه وي هغه هم بیا مشکلات پیښیږي. نو جامعې په نظر کې ونیسي او لږ تر لږه باید قیدات هم وي او ډېر د حد نه زیات باید نه وي.
محدودونکي چلند به د بعضې نارینه وو لخوا په میرمنې یا کوژدنې ښایي له زیاتې مینې، بې باورۍ یا هم په ښځې یا کوژدنې د پام ساتلو په هدف وي، خو پایلې یو ډول دي او آن د ښځې او خاوند د بیلتون لامل ګرځي. د کابل ولایت اوسیدونکي مدینه د خپل ماما کیسه داسې کوي.
متاسفانه بعضې نارینه خپلو ښځو باندې د نامزدۍ په دوره کې بعضې قیودات وضع کوي چې د داسې قیوداتو لامل کیدی شي وي بې باوري وي یا مینه. خو دا قیودات لامل کیږي چې د ښځه او خاوند ګډ ژوند په راتلونکي کې له منځه لاړ شي. لکه زما ماما کله چې نامزاد شو خپل نامزاد ته سره یې ډېره مینه درلودل او ورباندې ډېر قیودات وضع کړی و. لکه خپل نامزاد ته ویل چې بازار ته لاړ نه شي، خپل ماما یا کاکا کور ته لاړ نه شي، کالی د ماته وخایه او بیا یې واغونده سخوري. که څه هم لومړنی وختونو کې دواړه خوشحاله ژوند درلودل، خو بعد له واده د ماما ښځه مې په تنګ شو او هر ورځ د دوی په منځ کې جګړه و او بالاخره دوی له یو بل نه جلا شو او د دوی ګډ ژوند له منځه لاړ.
په اسلام کې تل په منځلاریتوب ټینګار شوی او ضرر رسول په جدي توګه منع شوی دی که هغه په هره بڼه وي. دینی عالم مولوی غیاسی په اړه وایي
دا تجسس څه پوشاکو تردید کوي دا حرام ده دا درست نه ده اسلام ده نه مني او په اسلام کې قطعا دغه جواز نه لري ځکه چې مړه او ښځه دواړه یو پدیده ده چې په دا باندې حیات مبارکه د قرآن عظیم شان ده چې د یو موادت ده یو دوستي ورسره له دوی سره شته یو محبت او دوستي چې یو فامیل له هغه نه جوړیږي تشکیلي له هغه څخه په هغه کې شته نو دغه حرام کړه ده هیڅ قطعا جایز نه ده هر څوک چې په دغه مرض کې اخته ده دا یو لوی مرض ده خدای دغه مرض له دوی نه ورکړي ځکه سبب دی بدبختي د فامیل کې د اولاد کې د تجسس حرام دی په اسلام کې قطعا جایز نه ده
د حقوقو له نظره هم د ازادۍ اخیستل د انسان په طبیعي حق تیری دی او د ښځې او خاوند په ژوند کې د ډول ډول تاوتریخوالي سبب ګرځي لکه وهل تکول او د نفقې نه ورکول په کابل کې د ښځو د حقونو فعاله بلقیس روشن وایي
په دې باور یم چې د افغانستان ځکه چې یو مرسله جامعه ده فکر کوي چې ښځه چې وشي یا د نامزد د هغې نامزد چې دی د هغه مال دی په دې خاطر غواړي چې د هغه مال کې ډېر تسلط ولري او د هغې صاحب وشمارل شي په دې کې نه پوهېږي چې د نامزدي دوره یو آزمایشي دوره ده یو شناخت دوره ده همدا چې کوژده وشو بس دا وایي دا زما ښځه ده او هغه وایي زما بس نرینه دا دی او تصمیم گیرنده دا دی اما متاسفانه چې دومره خپل میراث معرفي نه دی کړی چې زم انسان یم او تا سره برابر حق لرم په دا قانون او په دا جامعه
کې په افغانستان کې د ښځو چارو وزارت په راپور کې د تیر میلادي کال د تاوتریخوالي شمیر شپږ زره څلور سوه نه څلوېښت پیښې ثبت شوې دي چې دغه پیښې اکثره په کابل کندهار هرات او بلخ کې ثبت شوې دي له بلې خوا په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم په خپل اعلامیه کې ویلي د روان لمریز کال په تیرو اوو میاشتو کې دوه زره اووه سوه دوه شپېته د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي چې په دې کې یو شمېر قضیې په کور کې د شکونو بدګمانیو او بې ځایه تعقیبولو له امله د تاوتریخوالي پیښې دي چې دا ډول کړنې د ښځو ژوند له ډېرو ننګونو سره مخ کوي او په پای کې ښایي د ډېرو زړه بوږنوونکو پیښو لامل هم شي خو له دې ټولو ستونزو سره سره داسې نارینه هم شته چې په کورني ژوند کې د دواړو خواوو په تفاهم او متقابل احترام ټینګار کوي او د ګډ ژوند خوښي او هوساینه د دواړو لورو په رضایت کې بولي دیرش کلن امید بیا د دواړو لورو په تفاهم ټینګار کوي او وایي
دا معلومه خبره ده چې په اسلام کې هم راغلي دي چې نارینه خپل په ښځه باندې ډیر حقونه لري نو داسې حقونه نه لري چې هغه د پلار په کور کې څه مشکلات ولري هغه ورته وایي چې زه زم پلار کړو دا ورته وایي چې نه تاته اجازه نشته چې لاړ شي دا حق نه لري د نامزادۍ په دوره کې خو بیخي حق نه لري چې هغه ورته وایي چې ته څه شی کوې او څه نه کوې د پلار په کور کې هغه پلار یې پوهېږي ورونه یې پوهېږي کورنۍ یې پوهېږي چې هغه نجلۍ باید څه وکړي نو خاوند دا حق په باندې په هغه وخت کې نه لري نو ښځه که په خاوند اعتماد ونه کړي او خاوند په ښځه اعتماد ونه کړي فکر وکړه چې د دې ترمنځ د خپله یو جدایي شوه خپله یو فاصله شوه سبب د دې کېږي چې دی طلاق دی او د بل څخه واخلي جدایي منځته کې د دې ډېر فوکس په دننه کې چې موږ د خپله ښځه په خپل په کور کې بنده ساتو نه که موږ په هغې باور وکړو هغې په موږ باور وکړي دنیا به ګلو ګلزارو سي
اوس به د عامو خلکو غږونه واورو چې د بې ځایه پلټلو او بې باوریو په هکله څه وایي
نامزد د لخوا که چیرته دا رقم خویدات وزه سي زه خپله نشم زغملی
خبر سره کولی شي په خپل ځان یعنی مبارزه وکړي خپل ژوند مخته بوسي یعنی یو بل سره که جوړ نه راځي اخر یعنی طلاق دی ولی
د یعنی نامزد دا خبر دی دیونه ونی دا دی ما کیږي چې دوی موبایل کې شخړه راسي او دوی له سبب دی اوس چې جدایي مینځ کې راسي
ولی اکثره خزي د خاوند چلن به د خزیا او خاون په ژوند کې څه بدی اغیزی ولري او د دواړو خو باور به تر کوم حد دغه چلن نه متضر راشي دا او دیتا ورته پښتني زموږ همکاري واکمی جبرخیل د کابل د خونی او روزنی د بهنتون له استاد په هنوالی کریمه دری سره شریکی کړی دی
استاد که اول را تا ده تعقیبونکو او پلټونکو کړو په اړه وایاست چې ولی یو شمیر نارینه دا ډول چلند لخپل میرمنې یا کوژدنې سره کوي
په دې اړوند بیلابیل لاملونه موجود دي یو دا چې ځینې شخصیتي نیمګړتیاوې دي چې مقابل لوری او په تیره نرانو کې زیات وي هغه دا چې دوی دروغجن دي دوی چې خپل
کله څنګه دی نو دوی فکر کې چې مقابل لوري به ممدا سی او کس وینو ځکه دوی په مقابل لوري چې نامزاد یا میرمن ده شک کی. دویم دلیل کېدای شي چې د په نفس باندې د اعتماد نشتون وي. کله چې یو کس خدای پیدا کړي نو طبیعي ده چې یو پاک ذات چې هغه به ای په نقص ده نو انسانان په مختلفو شکلو باندې ځان ته ځین نیمګړتیا ولري. نو له دې کبله ځین کسان چې په نفس اعتماد کم ده یا په ځان باور کم ده نو دوی داس فکر کوي چې ګوکه د مانه په حقاس د ښځه پیدا کی یا دغه د مانه په بهتره را خلق باندې وخت مصرف کی نو ځکه دوی کې د شک زمينه برابروي. درېمه کیسه مخکړې شو چې په شخصي ډول هر بنده ځانته یو خصوصي حریم لري او دا حریم کې نه باید چنشتي ترين کس مو په ژوند کې د ژوند ملګری یا د نر لپاره میرمن ده نو دغه هم باید دغه حریم وساتي او د دوه په دغه حریم کې د تجاوز لپاره جسارت ونه کی. په داسې حال کې چې موږ ځینې وختونه ګورو چې په دسکاول کې یا په یاداشت کتابچو کې یا په موبایل کې په شمیرو کې په پیامو کې دوی لاسوهنه کوي او دا خپله باعث دو کېږي چې مقابل لوری په شک وکړي او یا د دغو اړیکې نه زړه توری شي چې ولې ما په تلیفون کې ګوتې وهي ولې ما په مثال بایک یا په کتابچه کې لاس وهي. نو بهتر دا ده چې په دو کې موږ زیات تیری ونه کړو او دغه حریم په خاص ډول وساتو. یو په ډیری وخت کې دغه آلات د طلاق تر کچې هم رسیږي او د کورنۍ خوږ ژوند د بربادۍ سره مخامخ کوي. په ډیرو مواردو کې موږ لیدلی چې ښځې خپله ګوري چې نامزادانې یا میړونه د نور اړیکې هم لري خو دوی صبر کوي او په صبر باندې دغه هر څه خدای ته سپاري او دا دی چې دوی زیات یا د مظلومیت نه او یا د ټولنې د فرهنګي اړخ نه دوی غبرګون نه ښیي.
ډیره مننه له تاسو نه.
مننه ګرانه.
پوهنواله کریمه دریز و چې د نارینه و لخوا په میرمنو د بیزایه تعقیبولو او محدودونکو چلند په لاملونو او حل لارو غږیده. د نیمې نړۍ د خبرونه چې وګمی جبرخیل جوړه کړې وه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامن.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا خواږو اوریدونکو سلام. په خو په سرلۍ خلکو د مرزانو د نیولو لپاره ځایونه جوړول چې پکې وای نیسي یا یې حلال او یا یې د جنګولو او نارو لپاره وساتي. خو د ځینې بهرني هیوادونو پایتختونو کې خلک د ژمي لپاره زاړه کورونه رنګوي او وایي چې د افغانانو د راتلو سیزن ده. د خبرونې په پا پایل کې مو د دودونو د ریاست له رئیس صاحب سره مرکه کړې ده چې د ښار دودونو په هکله معلومات راکړي. د دودونو ښاغلی رئیس صاحب، که دا راته ووایې چې له دودونو سره د څه حال دی؟
ډېره زیاته مننه. د موږ د اشپزخانې د اشونه ټول برخي دي، دود نه کوي.
دغه د ښار دودونه درته ښایم.
په ښار کې دودونه له کومه شول؟ د ما د موټر ښیښې تورې دي، نه یم پوه شوی چې دود شته که نه.
یعنی چې د ښار له دودونو نه یې خبر؟
خبر یم، راډیوګانې او ټلویزیونونه وایي چې دودونه ډېر شوي دي.
نو تاسو یې د مخنیوي لپاره څه کړي دي؟
موږ به نو څه وکړو؟ لوی لوی باد پکې هم نه لرو چې ورته کېږدو او پرې وېشړو، او بیا دودونه خو ډېر بادشاهي هم نه دي.
ولې؟
ځکه چې پخوا به یې پالیزونو ته واښه دودول، وایي چې یخنۍ ونه وهي. خلکو به خپلو ماشومانو ته سپیلني دودول، وایي چې له نظره نه شي. آن چې سماوتونو ته به هلکان ننوتل او سپیلني به یې دودول. ډېر خلک په دې باور وه چې سپیلني یا ماڼو دود کې نو پیریان تښتي. نو اوس چې په ټول ښار کې دودونه دي لاخه کار شوی دی. د ټول ښار پیریان به له ښاره وتښتي او هم با سوگ نظره کی گی نه؟
رئیس صاحب، کاش که دی سپیلانی او مانوی دودونه وی، دا خود زغال او موترونو دودونه دی، دیر زهرجن او خطرناک دی.
دود با سوی او خطر بای سوی، کلونه کلونه خلگو چلمونه وز کول، سگرتس کهی، اوز خونو قیلون هم پیدا شوه، زوانان تری لخده باسی، هیچ هم شکایت و نکه. خود دو میاشتی چی خلق بخاروی که زغال سوزی و ای دودونه دی دیر ضعیف قضاوت ده.
رئیس صاحب تا دی دوگو خطرناک و دودونو لزرار خبر نی؟
خبریم خلق دی زان تری و ساتی.
چه دول به زان تری و ساتی؟
جمعه ده کدی دی غرونو لارو برخو تا یوسی خپاک هوا دی تنفس کی هر سره دی یو یو کور پا غرونو کم جور کی
وز خو غرون هم پا دودونو که پتوی او بیا خلق هم غریب دی
نو بیا دی خلق جمع جلال آباد او یا نورو تودو سیمو تزی کوچان طول عمر پا کوچ کی دی دی خوی آواز جمع کرده وڑی
نو دی تاس و ریاست او دا دوم را تشکیلات مامورین او اداره دی چل پاره دی
دی دل پاره دی چی دودونو متعلیه کردی پا دودونو تحقیقو کی پا هوا که دی دودونو کچه معلومه کی دی 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 پاره دی
خانو چه هر چه معلوم شول بیا چه کوای؟
راپوره پا فیسبوک که خبره او ده خیره
زینی کسان دیر جر پیسه داره کیگی لهم دستی یوی کسی مخبره او
خبرشون وای بلکور مواخیست
و پینز منزله دی
نام خدا دیر غد کور دی
و یو بل کور موام واخیست دی اغا دیر قیمتی دی
مبارک دیوی وی مارکیت موم جور کرده دی
و شکر دی دو مارکیت لرو دی خواگی پلار وی چی پا دوبایی که شرکت جوده وم
خا؟
و دلتا هم دی گاز شرکت لرو دی تیلو هم جوده وی
میره دیل که چی خزای کار که وی
و دی تورم او استاندارد پا اداره که کار کهی؟
دی تورم او استاندارد کمه اداره ده؟
نپویگم خودی خواگی پلاروایی چه مالونه چه کهو؟
چاروی؟
نه دا نور مالونه لکه تیل، گاز، خوراکی مواد او نور دیر شایان دی
دی چه لپاره چه کهوی؟
دی دی لپاره چه خراب نوی اصل وی چه پکی گرد نوی
نو دا دومره پیسه نکومه کهوی
خوچی دی هر چه مال تاپا کی چه سعی دی بیا اغوی شیرینی ورکوی
دومره دیر شیرینی ورکوی
و خو مال هم دیر وی او گرده هم دیر زیاد وی دی وی چه اوس هم کمی دیر اخلو
دلا کمی اخلی پا یو کال که مو چو کورونا او مارکیتونا واخیستل
آقا وای ارمان چه چو کلا مخ که ارتر آقالای وای اوز ببین دوبهی که بیڑه گرزیده
کاشتی دادی ما میرم ورسر نیوالای وای
نیوالای بای و خو آقا وای چه خیانت نکوام
پا دی که خیانت چه دای امتیان باور کی خیانت خو آقا تا وای چه لخلگو نه شیرینی واخلی
پا زور خوی نتری اخلی هر سوداگر پر ازا ور کوی چی وری نکی مالونه نورتا تپا کوی
زیرم خوارو ورکشی خلق متباکر بیازان تا که خلقم وایاز
تاسی تا خوزور در کهی چی دسی اونا وای نو چه با وای
تورم ستندت تاریخ تیر او راستا و بدل مالونه تپا کوی لیل خدای و ویریگی
چی رسانه کمی وی نو چارواکیو با خبریالانو پسی زنگونه وحل چی مرکا ور سره وکړي خوستی چی پریمانی دا نو دغا ډول کبرونه کوي
بله چنگا؟
د شپې راډیو خبریالی نو څه غواړي؟
وزیر صاحب خبریال دی، وای د وزیر صاحب نظر غواړم.
ورته ووایه چې وزیر په سفر کې دی.
اورم اورم، وزیر صاحب په سفر کې دی. چا ویل؟ هغه نه دی خبر، یو ساعت مخکې لاړ. نه زه څه نشم ویلی، په مخه دې ښه.
ساعت نه پې تېرېږي.
لکه چې بیا کوم خبریال دی.
زه یې لاړ شئ، کرار په کور کې واړوئ، دا خلک څوک ګرام ته نه پرېږدي.
نو لاړ شم صاحب.
هو معاون او د معاون معاونې ته دې هم ووایه چې لاړ شي، دوی هسې له خبرو نه خبرې جوړوي.
اوس هم پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس راورسېده. در په در آژانس خبر راکوي چې چوروال ته په ښار کې د ښو او ډېرو دودونو، دوړو او ډېرانونو له امله د ښه چوروال مډال ورکړ شو. خبر زیاتوي چې په دغو مراسمو کې د هېواد خواخوږو، چارواکو او د چوروال خپلوانو ګډون کړی و. چوروال د مډال له اخیستلو وروسته ژمنه وکړه چې هڅه به وکړي ښار لا نور هم په دودونو او دوړو کې ډوب کړي او د کثافاتو دومره ډیرانونه به پکې جوړ کړي چې د ښار یوه پیشو، سپی او نور مرغان او خزندگان به وږي پاتې نه شي. هغه ډاډ ورکړ چې دودونه او دوړې د ښار برکات او د ډېرو ناروغیو لپاره مفته دوا ده. چې دا به د کومو ناروغیو لپاره ښه وي لا نه ده معلومه.
اوس د برک شیرم واوري.
انتخابات وشول، انتخابات وشول، او د فیسبوک کنزل هم کم شوي. انتخابات وشول او د فیسبوک کنزل هم کم شوي. کنزل ماران پوشول چې ځای به ونه نیسي د دوی کنزل زیاړي، د دوی کنزل زیاړي. او انتخابات وشول، انتخابات وشول، او میاشت واوختلی لای معلومی نشوی پایلی، لای معلومی نشوی پایلی. شکایتونه ډیر دی تقلبونه شوی، شکایتونه ډیر دی تقلبونه شوی. خدای خبر څه وخت به یې ورستی نتایج، خدای خبر څه وخت به یې ورستی نتایج خلکو ته وخودل شي، خلکو ته وخودل شي. انتخابات وشول او د فیسبوک کنزل هم کم شوي، او د فیسبوک کنزل هم کم شوي.
دغه خبرونه ننګیر نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، هارون ګلزاد، برای افغانپور، یاسمین حکمت او زه سنا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
مسافر غنده والاړ ما ماتم ده غرور هي وسوالګر غنده والاړ ما څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غنده والاړ ما غلې دې کوڅه کې مسافر غنده والاړ ما ماتم ده غرور هي وسوالګر غنده والاړ ما سمر سخت مزل و پس سخت عمر پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مرا ور غندې ولاړ یم سوائم غد میں نوزی ستا دور زنجیر میں دے پلاس کے رنڈ یما.